السلام علیکم د سحر وب جدید ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سحر مو بخیر ز رضوان مرادی مو تاسو د سحرنی خبری مجله اوریدو تر بولم نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د لړم اوومه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه د روانې نومبر میاشت په وروستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کوي. ولسمشر غنی په هلمند کې د بیارغونې د لوی پروژو د عملي کولو او د دې ولایت د ستونزو د حل ژمنې وکړې. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سترې غونډې حال هم درکو، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوند قول اردو پوځیانو ته په وینا کې وکړه. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیانو وستایله ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات په پام کې ونیول شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند څخه بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د غنو هیوادونو سفیرانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د جنیوا د راتلونکي کانفرنس د شمتوالي په اړه جوړه شوې وه. دوی زه خوښیم چې په ټاکلي ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په راوستلو کې د خپلو ژمنو یوه اساسي برخه پوره کړه. ښاغلي ربانی ویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. د اخوا بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په انتخاباتي کمیشنونو غږ کړی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت کار واخلي. د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسن حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال مډال وګټه. افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د روسیې او اردن لوبغاړو ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې خپل کړ. سفری په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې سیالیو لپاره له 2 اونیو راهیسې په اماراتو کې خاص تمرینونه هم کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تیره ورځ ناوخته ویل دا بس له راولپنډۍ له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روانو. نوموړي ویل چې دا پیښه شاید په خویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د مسکو او سنت پیټرسبورګ ښار پولیس وایي لږ تر لږه 8 کسان یې د بې جوازه مظاهرو په خاطر نیولې دي. دا مظاهرې په توندلارۍ باندې د لسګونو روسانو د تورنولو په عکس العمل کې شوې دي. مظاهرچیان پرون د امنیتي خدماتو فدرال ادارې مخ ته راټول شوي وو. په مسکو کې کله چې مظاهرچیانو خپل لاریون پیل کړ 18 کسان یې د پولیسو لخوا ونیول شول. په سن پیټرسبورګ ښار کې هم شاوخوا 50 کسان چې دوه پکې خبریالان هم شامل دي نیول شوي دي. خبریالان وروسته خوشې شول. پاسل کې مزرچان دی آنلاین چټ ګروپ د غړو په ملاتړ چې په تونلارې تورن شوی راوتل دي. تورن شو کسانو ویلي چې هغه په یو لړ آنلاین خبرو کې په حکومت انتقادونه کول او یو ګډونوال د یو ګوند جوړولو وړاندیز هم وکړ. وروسته معلومه شوه هغه کس چې د حزب منشوري لیکلو او د کور د جلسو لپاره یو کور د جلسو لپاره کرایني ولو د امنیتی خدماتو د فدرال ادارې غړیتوب درلود. او چې جمهوریت له اوتریش هنګری پخوانی امپراتوري او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیسا له کمونیستي نظام راوروسته په یو لړ لویو پوځي پریټونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زریپوشو سپارو پرون په پریټ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه د مراسمو ته راغلي وو. په پریډ کې د ناټو د نورو هیوادونو، برتانیې، فرانسې، ایټالیا او امریکا پوځیانو هم برخه درلوده. پخوانی چیکوسلواکیا چې د لومړۍ نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو قانون لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سوریز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکوسلواکیا په دو هیوادونو چک او سلواکیا ووشل شوه او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. ملګری ملتونه د را روانې نومبر میاشت په ورستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي.
راسته د بوست اسدی دولت سره په مشارکت په خو درو دلیل څه ده چې اوس راکوي ټول د اردو او پولیس کالي پس له دې نه مخ خپل جوړو.
ولسمشر غنی او چې پرونی په هلمند کې د لوی پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړو او اداري پلاوي د امریکا سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاس وهنه بللې ده. د غراس په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې ډیره ستره غونډه ترسره کړه.
دا ته هم زبه خلکو جلسه ده دلته من دې راغلی دي مخامخ یې وینم د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي. دا کوم انصاف دی؟
د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس با موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانه هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي تدامیچی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري خو په یو خو په جنیوا کې راتلونکو ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. سفیر استانګزی په راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چی یا ماموت وای د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یا ماموت دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث بنوي خو لومړی بویچې د سولې په اړه ځانګړې بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناشته نه میاشتې ورسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرونچ په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتیو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه و، دا هیله بیا خو د چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاد کړی، په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې لټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخ ته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلې، او اخو روسیا هم د افغان سولې په باب د یو نړیوال ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمن شوی مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوی، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په جنیف کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله خودلی چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 نیټه د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تلاړ او د دې ولایت له خلکو او مشرانو سره ژمنې وکړې. ولسمشر غنی د شنبه پورس هلمند کې دغلته له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او د خلکو له استادو سره د هلمند د خلکو د شکایتونو په باب خبرې وکړې. هغه د خلکو په غونډه کې پر سولې ټینګار وکړ او د وسلوالو او وسلوالو غوښتل چې د یو بل اوربند لپاره چمتووالی ونیسي. زمونږ همکار چې د ولسمشر غنی دغه سفر له نږدې څارلې، نور حال راکوي چې د خلکو په غږونو پیلېږي.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د ښځو تر څنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل روستي غونډه کې چې دولت ته مقام په وتالار کې جوړ شوی و غنیجمنی وکړي ویل ځینې به پراتلونکو دوو ونیو کې سرته ورسوي. زیاته کړه لدی جمله به د بوست صدې په نوم د پومبي د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کول چارې چې د تیر دروي کلون رئیس پټه په ولاړوي برته پیل سي.
اول د بوست صدې د 3 میلیونه سره جمله کړې و په دوه هفتو کې به مرکول کیږي. او غیر لاغنا دلمن پانگوالو با دیما غنده چه راسه دی بست سدی دولت سره پو مشارکت پو بخود رو دلیل چه در چه اوستا کوایسم پول دی اردو و پولیس کالی پس لدین مخفل جورو دلور این خارج جنه رو نو علمان در سدی پو بخود روی چه مخ پول کالی دی اردو و پولیس دی مخ دزلوار اردو دی و دزلوار پولیس کالی تاستا واخد.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 شونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړېدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چاري تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو وړاندې لتیرو درې کلونو راځي چې دلته املاکی کارونه بند دي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او خارین انکشاف سخت اغیز کړی. د هلمند معارف ته د پاملرنې په پار د ځینې پوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو، او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو د تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړي.
که څه هم د کجکي د برېښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کال وړاندې د یوه ترکي شرکت سره امضا سوی و، خو ولسمشر یو وار بیا د دغه پروژې د ولاړو کارونو د ژر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال په اړه چې د کلونو راهیسې د هلمند د خلکو ارمان دی، د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت چې کېږي انشاءالله تعالی بند بل وړیږي، څلوېښت مېګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي. او د زمینداور کانال اویا کاله ده چې ولس یې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي. زه زمینداور ته یو کانال غواړم په هر قیمت چې کېږي.
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور تر څنګ په کرهڼه، پوهنه او شی حکومتولۍ کې اصلاحات ضروري وبلل، او پر وستلو کې د ځایي چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي، او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشو دی. موږ دلته ستاسو د ازادي راډیو هلمند.
هلمند ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو زموږ د همکار محمد الیاس دایي مفصل راپور وورید.
ازادي خبری مجله اوري.
احمد تکل ورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
ډیلی میل آنلاین برتنوي رسپانې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خبرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خبرونه د کندهار د امنیت د پخواني قومندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي، او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسي لپاره بریا بللې ده، او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رائے ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو، او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له دیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي، نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریجیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیب نه وو، او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رای ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي، او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریجیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
تا تاسو د ازادي رادیو سحرنې خبري مجله اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړیو او اداري پلاوي د یو امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه وبلله. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د ملولو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د باز پارلماني غړو اظهارات د ډیورنډ کرخې پرابطه هم د غندلو دي او هیڅ صورت سناته د منلو وړ نه. موږ یو لښ خاورې هم چاته تېرېدونکي نه یو، دا د افغانستان د ولسونو پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول څرګندونه د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان څرګندونه نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لور ادا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لور یې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورنډ کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورند متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل د دیورند فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورنډ کرخه په 1390 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورنډ د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن ورونه وچل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منل شوي. سفیولا ستانکزی په ریپورت لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورزنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شوي کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شوي خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غونډې ځینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یوې د یو ورک شوي یا وجل شوي یادونه کوله. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر وویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی، ځکه ټول قبایل په یوه تیره لسیزه کې جنگ ځپلی دي. علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه کوي. اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپل غوښتنې مطرح کوي. داوړ داسې وخت خپل غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لارینونه او اعتراضي غونډې پیل شوي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، د ورک شوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پوز د زور زیاتیو د بندولو هڅې کوي. د غورزنګ ورسله هغه نړیوالو پیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په خبرګون له ډیر اسماعیل خان د لزګونه زره خلکو یو لارین پیل او تر پیښورې ورساو. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د زینو غوښتنو د پرځای کولو خبره کوي، خو وایي د لارین او اعتراضي غونډو پر مهال په پوز او سیاسي ادارو نیوکه ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي، خو پی ټی ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په هلمند کې د 215 میوان قل اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال میډال وګټه. سفری د روسي او اردن لوبغاړو ته ماته ورکړه. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې